د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خپرونه کې سر محقق استاد حبیب الله رفیع د خپل نوی چاپ شوی کتاب په باره کې راته غږیږي.
ژبه یې هم خوشبختانه تر ډېره حده شاعرانه او ادبي ژبه ده.
ښاغلی صدیق مختاری مو له خپلې نوې طرحې خبروي.
دغه یو بیل سرک لري، نه څوک وایي نه څوک هغه کېږي. که دی په موټر کې سوروي استادګو ته چې دی ورشي هغه سړی ودرېږي، هلته ورته وي که خورده پیسې نه لري د حق د پورته کولو د موټر نه لري.
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې نصیر احمد احمدي راته وایي چې د کیسې لیکلو لپاره نوې سوژه او موضوع څنګه پیدا کولای شو. په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه لرو. نورګل شفق یې راوروي.
د جدید میاشتې په درویشتمه د ټولنیزو رسنیو د کمیسون غړي په یوه مطبوعاتي غونډه کې رسنیو ته ور وپیژندل شول. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه کمیسون اووه تنه غړي لري او د افغانستان د اساسي قانون د څلور شپېتمې مادې د شپاړسمې فقرې له حکم سره سم د ټولنیزو رسنیو د قانون د دوه څلوېښت او درې څلوېښتمو مادو د تعدیل او د څلور څلوېښتمې مادې د زیاتوالي له مخې د ټولنیزو رسنیو د فعالیت د تنظیم په مقصد جوړ شوی دی. په دې غونډه کې د ټولنیزو رسنیو د کمیسون رئیس خپلواک صافي څرګنده کړه چې کمیسون غیر حکومتي دی او اساسي مقصد یې د بیان د ازادۍ او د ژورنالیستانو مسؤلیت ساتنه او په ښه توګه د ټولنیزو رسنیو تنظیم او پیاوړتیا ده. په دې غونډه کې برخوالو د ټولنیزو رسنیو د کمیسون د دندو او مسؤلیتونو په اړه یو لړ پوښتنې طرحه کړې چې د ټولنیزو رسنیو د قانون او د برابر شوي طرز العمل له مخې د کمیسون د غړو لخوا ځوابونه ورکړل شول. د بخش های از زندگی پنهان نندرتون د اطلاعات و فرهنگ وزارت د خبرونو د چارو د موین په هنیار سیدی مشگان مصطفی لخوا په ملی آرشیف کې پرانستل شو. د باختر آژانس د خبر لمخې د اتیا عکسونو دغه نندرتون چې د طاهر رضایی، ویگا مقربی، نیلوفر نیکپور او زهره خدادادی لخوا برابر شوی و په افغانستان کې د ښځو د ژوند او فعالیت مختصره عکاسی ده. د دغه نندرتون د پرانستې په مراسمو کې د اطلاعات و فرهنگ وزارت د خبرونو د چارو موینې د نندرتون له جوړونکو مننه وکړه او څرګنده کړه چې رسنۍ باید فرهنګي او هنري مسایلو ته د خپلو خبرونو په سر کې ځای ورکړي. د دغه نندرتون عکسونه د بامیانو، غور او دایکنډي ولایتونو د میرمنو له ژوند څخه اخیستل شوي دي. د نندرتون جوړونکو په خپلو خبرو کې وویل چې په راتلونکي کې به له نورو ولایتونو څخه هم ورته هنري عکسونه اخلي.
هغوی چې بیا نه راګرځي د سر محقق استاد حبیب الله رفیع د هغه اثر نوم دی چې په دې وروستو کې مومن خپرندویه ټولنې په 438 مخونو کې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې د ښاغلي رفیع هغه لیکنې چاپ شوي دي چې د خپلو فرهنګي ملګرو تر وفات وروسته یې لیکلي دي. له استاد سره مې مرکه ورباندې کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
استاد ستړی مسې.
خیر اوسې. تاسې ستړي مشي.
د نوی کتاب د چاپ مبارکي هم درته وایم. هغوی چې بیا نه راځي، فکر کوم چې په دې کې مو ټول هغه شاعران ملګري چې اوس نسته دي، د دوی په باره کې مو څه لیکلي دي. یو څه د دې کتاب په حیثه کې م راته ووایاست، او دا به په مجموع کې څومره کسان یې او کتاب څو مخه؟
دا کتاب په یوه وار نه دی لیکل شوی. هغوی چې بیا نه راځي زما هغه استادان او دوستان دي چې د 1325 کال نه را په دې خوا وفات شوي دي، او ما د مغو وخت نه د هر یو د وفات سره د دوی په مړینه د قلم اوښکې څڅولې او لیکلې مې دي. بالاخره په 240 کلونو کې دا ما راټول کړي. تقریبا 240 کسه پکې راغلي دي.
په دې یو تصادف ته نه اوس
تصادف دي. په دې کې لوی لوی استادان هم دی، لکه علامه حبیبی، علامه خادم، استاد کامل مومن، استاد محمد گل نوری او داسې. او زما دوستان هم پکی دی چې آغا ما ورسره زیاته راشه درشه درلوده په کابل کې. بیا چې پېښور کې وم هغلته د یو شمېر کسانو سره، مثلا په دې کې عبدالاحد وحید زما یو دوست دی غزنی وو، هغه پکې دی، خیبره پریدای دی خیبر وو هغه پکې دی، عبدالکافی ادیب دی پېښور دی شاوخوا وو هغه پکې دی، همداسې نور پکې دی.
استاده دې کې به ممکن داسې کسان هم وي چې یا یې اثار نه یې چاپ شوي یا یې د هغو پیسه کې هېڅ معلومات نه وي.
تقریبا داسې کسان هم پکې شته دي. او مهم ټکی پکې دا دی چې په دې کې د لارې پښتونخوا یعنی د خیبر پښتونخوا ټولو مضافاتو دا شاعرانو ادیبانو لیکوالان هم پکې دي، د افغانستان هم پکې دي او د سوایلی پښتونخوا د کوټې هم پکې دي، یعنی دا د ټولو پښتنو لیکوالو یوه مجموعي تذکره ده هغه چې ما ورسره پیژندل. نو په دې اساس د دوی هغه د ژبې ته خدمت پوله نه لري او ما په همدې اساس د دوی سره روابط درلودل او د دوی یاد مې کړی.
دې کتاب کې استاد دوی معرفي شوي دي که صرف ستاسو یوه خاطره ده چې لیکلې مو ده دوی په ایسه؟
ما نه غوښتل چې تذکره پرې ولیکم ځکه تذکره هر وخت لیکل کېدی شي، هر څوک لیکلی شي. مونتا په دومره مې لیکلي چې په پلاني وخت چې کېدلی په پلاني وخت وفات شوی. نور مې د دوی د ژوند خاطرې دي، دوی د ژوند کارونه دي، دوی ادبي هڅې له دوی سره زما راشي درشي، د دوی خاطرې د دوی د سیرت او د کړوړو انځور یعنی تقریبا داسې یو خاکایي شکل لري. خاکه یو د معرفي سیستم دی چې اوس رواج دی او ځینې کسان د یو چا سیرت او صورت پکې راځي او په تذکره کې یوازې سنې راځي او کالونه راځي. نو په دې اساس او بل ژبه یې ما کوشش کړی، کوشش نه، حتی د ځینو کسانو مې داسې وخت لیکلي په داسې حال کې لکه سړی چې شعر لیکي، همداسې زما په ذهن سواره شوي دي او زه په ځان نه یم پوه شوی او د دوی په باره کې مې هغه خاطرات او هغه څه چې زما په ذهن کې وو هغه لیکلي. نو په دې اساس ژبه یې هم خوشبختانه تر ډېره حده شاعرانه او ادبي ژبه ده.
استاد د شاعرانو هم عجیب ژوند دي، په دې کې به ډېر جالبه کسان مې چې ډېر متفاوت ژوند یې کړی او ستاسو خاطرې ورسره کېدی سي د هغو هم یوه برخه راته ولولئ او بله کومه چې ستاسو خوښوي یوه برخه یې راته ولولئ چې اورېدونکي پوه سي چې څه تفاوت ته په دې د دې لیکنو له تذکرې سره تذکره لیکنه.
زه به داسې وکړم چې د حمزه بابا په باره کې چې ما څه لیکلي هغه به ووایم، ځکه حمزه بابا ډېر په زیاتو تذکرو کې معرفي شوی، نو بیا په خپله لوستونکي هم کولی شي چې هغه سره مقایسه کړي.
یوه برخه به استاد ولولو،
یوه برخه ولولو، تر بر ځای دی چې خوښه وه دغو ځای دی ولولو. د دې عنوان دی حمزه بابا د غزل بابا له ادبي سفر نه په ابدي سفر. ژوند په بها بیا راستنېدی نشي، زړونه ورکېدی شي، خرڅېدی نشي. له نن نه څه کم نوي کاله وړاندې د خیبر د سرلوړو غرونو غړۍ نوره هم دنګه شوه، د لوړګې سپېره او ځیګر غونه پاسته او ریښمین شول، د شینوارو نیغه شمله نوره هم نیغه شوه، د قبایلو سخته لهجه نرمه او ترنمانګیزه شوه، د غرونو تندریزه فضا سندریزه شوه او د سیمې د ادب سپین کتاب په زرینو کرخو ډکېدل پیل شول. دا ځکه چې په دې سپیرو غرونو او په دې وچو رغونو کې حمزه بابا د پښتو د ادب سالار او د پښتو د غزل پلار سترګې پرانستي او د خیبر د باب تر څنګ د پښتو ادب یو نوی باب پرانستل شو. حمزه بابا له همدې وچو غرونو او له همدې شګلنو ډاګونو څخه د خپل روښانه ژوند سفر پیل کړ، د خپل زده کړې سفر یې پیل کړ او د خپل ادب سفر یې پیل کړ. د وخت او سین له غوښتنې سره سم د سیمې له ګڼو ماشومانو سره ښوونځي ته ور دننه شو، په زده کړه کې یې سفر تر نورو همزولو ګړندی شو، د سواد له زده کړې سره یې د فن زده کړه هم په مغز کې کېناسته. په ښوونځي کې یې لا درې کلونه نه وو پوره شوي چې د هنر او فن دنیا ور جذب کړ. یوه ورځ ښوونکی لا ټولګي ته نه و راغلی، دای پاڅېد او پر تخته یې په تباشیر یو تصویر جوړ کړ. ښوونکی چې ټولګي ته راغی د تصویر جوړونکي پوښتنه یې وکړه، دای په مینه او په دې هیله چې هنر به یې وستایل شي ور ولاړ شو، خو تور فکره او سخت ځلي استاد د لرګي درانه او مرګونې ګزارونه ورکړل. ماشوم حمزه او د هنر له خمیرینه جوړ شوی حمزه تا ورا تا و گذار شو او له دې سره له خوندې نظر تور شو خو له زده کړې نه مور نه شو د خپل زده کړه او مطالعه جاری وساتل د تفکر ژورو د تخیل لوړو ته سفرونه پیل کړل د حمزه بابا ادبي سفر له همدې ځای شروع شو د ده د هنر ښکلي نازک او تنکي بوټي ډیر ژر ګلونه وکړل ښکلي ګلونه د شعر او غزل ګلونه خو د دې ګلونو رنګونه پردي وو کله چې د ده د پیر عبدالستار بادشاه کیمیا اثر نظر پرې وشو نو لکه څنګه چې ګلونه خپل وو همداسې رنګونه هم خپل شول او د حمزه بابا شاعري د پښتو ادب په بڼ کې د یو نوي او تاند بوټي په توګه ګورې څانګې او رنګینې څانګې خورې کړې او د نظم او غزل رنګین ګلونه یې وغوړول حمزه بابا د پښتو هغه غزل چې شپږ نیم سوه کاله وړاندې اکبر زمینداوري رانښلولی و څلور نیم سوه کاله وړاندې ارزانی پاللی او میرزا دولت واصل مخلص او نورو روحاني شاعرانو سنبال کړی و درې نیم سوه کاله وړاندې خوشحال خان خټک په سوللی او د فن او مضمون په ښکلاو سینګار کړی و معیاري کړی و درې سوه کاله وړاندې رحمان بابا په سادګۍ کې رنګین کړی و دوه نیم سوه کاله پخوا حمید شیدا او پیر محمد کاکړ شفاف کړی او ځلولی و او بیا له یو نیم سل کلونو راهیسې مړ شوی او هیر شوی و حمزه بابا دا مړ شوی غزل یو ځل بیا راژوندی کړ په دې مړه کالبوت کې نوی سا پوکړه او پښتو غزل یې په نوي روح او د وخت له غوښتنو سره سم راپیل کړ پښتو غزل یې پښتون کړ پښتو غزل ته یې خپل د وینو سره ورکړل خپلې وینې یې پرې وچې کړې هغه یې ځوان کړ ځان یې زوړ او بابا کړ ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم
ډېره مننه استاد دا لیکنه خو څو مخه ده له دې نه وروسته بیا په کومو مسایلو غږېدلی یاستئ
د ژوند ته پای ورسره روان دا ځل مې په غزل خبرې کړي بیا مې په نظم خبرې کړي دي بیا مې په سفرنامو کړي دي بیا مې په ډرامو کړي دي په دې ترتیب څو چې بالاخره بیا د دې وروستی سفر مې څېړلی چې هغه د آخرت سفر دی او په غوږ کېدلی
په دې منځ کې د ده ژوند د ده هنر د ده شاعري دا په ډېر شیرین انداز سره لکه څنګه چې اورېدونکو واورېده په دې ترتیب سره معرفي شوې ده فکر کوم استاده زما لپاره خو ډېر جالب او بیخي نوی او طرز ده
د تاسو لطف دی د ما هغه مینه او علاقه وه چې د دې کسانو سره د دې استادانو دوستانو سره مې درلوده او باور وکړي چې دا په غیر ارادي ډول اکثره لیکنې په غیر اوس د حمزه بابا لیکنه چې ما کړي یو سهار و سهار د وخته د میز شاته کېناستم په پېښور کې زموږ کور ته مخامخ د یو بل چا کور و د ګلونو ونې پرې راځوړندې وې او د باندې نرم نرم باران ورېده زه دې وخت کې دې لیکنې ته کېناستلم د باران ننداره مې کوله د ګلونو ننداره مې کوله د سهار لمر هم وړانګې خورې کړې وې دا لیکنه مې وکړه او کله چې خلاصه شوه تغو پورې نه څوک راغله نه چا چا چای راوړ نه وقفه پکې راغله په یوه تسلسل ده د پای ولیکل شو د نورم تقریبا هم داسې دي
دا کتاب په مجموع کې ټول څو مخه ده
دا کتاب تقریبا 500 مخه ده په دې کې د استاد خلیل الله خلیلی په باب مې مفصله څېړنه کړې او د ډاکټر جاوید په باره کې مې خپل تاثرات ښودلي دي
ډېره مننه استاد
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري
صدیق مختاری چې په نوی او تر هو او اختراعاتو مشهور دی په دې ورستو کې د نوی بس د اختراع ادعا کړې ده نو موړی وایي چې دا بس په ډرایور ونه لري د ښاغلي مختاری سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم مختاری صاحب ستاسو د اختراعاتو په ایسه کې خو ډیر څه اورېدلی دي په مجموع کې تر اوسه پورې څومره دي او نوې اختراع مو چې اوس مو کړی ده څه ده
د ما اختراعات یا چې کورونا په اوس او تاسو او خبرو کې نشو شوی دي
دا به ټول څومره ای
دا به درې شو څلور څل وخت چې به سیا کلی دی یو ضرورت یو ابتکار دی یو اختراع ده اختراع به شاید څلور ته اتیا و ته ور ورسیږي
یعنی چې به مختص ستاسو خپل کار ده
خپل کار دی اوسه
او پات نور چې تاسو
ابتکار ضرورت روزمره
او ابتکار او ضرورت روزمره دا بیا څومره دی
دا نو داسې دی چې به ټول مجموعي په 340 وخت باندې د سیاق کې
مختار صاحب ورستی کارونه مو څه دی د یو دوه کال مخکې چې تاسو سره خبرې کړې وې تاسو جنراتورونه او فرزند بیل مو یاد کو بیل او ځینې
بیل خو
او دانونه او دا مو ولیدل تاسو په
ډیر مې روانه شه تاسو بزرګ
نه وی کارونه مو په دې ورستو کلونو کې څه دی یعنی لاغه ورستو
نه وی کورونه سب دي زمونه سره زمون مګه خلیاري ته برابر وی چې ګورو دنیا ګورو جهان ګورو هغه باندې ګورو وزغه موټر د ما بدون د ډریور نه ډیر خوشاله دي شه
دا موټر مو نوې اختراع
دا مو نوې اختراع دا دا یو بیل سرک لري نه څو کوي نه څو کیږي کو دای په موټر کې سوري وی اوله کې غو استودګوته چې دای ورچی هغه سړی و درې یالته ورته وی که خورده پیسې نه لري د حق د پروتکول د موټر نه لري او بیا که په موټر هغه سړی سور شي داسې په غوځي باندې دا موټر کې چې پیسې په خپل ځای کې ونه شوي دا غاګ نه شي هغه غاګ به کو پاس د 50 د کوڅلور د کو نه بود نه غاګ به کو چې لوتمن پنځم نه پات درېم چوکې لوتمن پیسې دی وشو
دا مکمل جوړ دا وس
خو جوړول خو ګوره داسې د دوه اول سړک ضرورت دی او دوم په تخنیکی کې زه تمام په دنیا ته ویلو چې دا په ثبوت باندې ورسوم د مو سره یادې عکسونه شته دي خو کاش کې تاسو تصویري خبره
واچې مختار صاحب دا بسته
او بسته او صاحب بس ملي بسته د سې کول شي چې موږ طرف ته آمد او په خپل لیارو باندې نه سړای وي
د دې سړک څه تفاوت لري له دې نورو سړکونو
سره دو په کټ په پوت دا د شاتیا سنتې د دې دو نور سړک په غوړه باندې پورته دی په پویو باندې چې په خط ریل باندې چې د سې دای په ودای باندې پاره ستوګو کې وداري پینځه د کې تا وقوب کو پس یو غوځ نه چې څوک ورخیږي څوک زی کچوکې خالی نه وي دروازه هم نه ورته خلاصيږي او څوک چې کوزيږي په هر ځای کې په مخ کې ټکمه دا هغه ټکمه ټینګه کو او غوځي کې صاحب د موټر ورته ودرېږي کې څوک پیسې ورنکو تو خر استودګو کې دای په 50 د کو کې پیسې ونه شوي چې په خپل شوکې د شغل کړی وي د شوکې د بغل نه د شي لوس شي روزي قرار دای نوست وي چې څو یو خر استودګو ته بوزي بیا یو غسلی مسول ته بوزي هغه خوخه چې چوالې چې تو پیسې نه دلو دي تو داسې کړ تو ولې دا پیسې ورنکلي هغه بیا په مخصوص کې
دغه نوې احترام او چاته اید کړی درته
تو اید کړی خو نو زړه سي دغه ګرد مکتوبونه مو کتلې په دو مکتبو کې مرکز د ساينس کې هم په وزارت معرف کې په هغه باندې هلته د ډیرو خبرو سره د ګردو استادانو سره د ګردو لیارو سره خو بدبختانه داسې هغه د مو چې ډیر اختراع مخ کې تایید شوی دی ګولې د ټایرات او موټر په کلتي انجینری تایید کړي و هغه په کلتي ز دومره تشویق کلم څلور څلور وختم کول کې چې زیاته وخت سره مې استخدام کلم دومره په بخششه دومره په شایون په دوه ځای باندې یو ته را و مو په هلمند کې طرح کړي و سه بچا وخت کې باندې کجکی جوړه ولو ځای جوړه ولو غوم د کانو مود پر موقع را کسرای را کوکوري را کو ځای را کو خو ځای کې زوم او سره دوا کول یو نیم کول مو ډیر خدمتونه وکړل تا
بیا می څنګه سو هغه تیارا مو څنګه سو
هغه تیارا سبب د شي شکل د لوب د لوچ
جوړه سو
جوړه خو ته سره پورې ونه شوله خو بعض شیان د ډیر عمل ته ورسېدل په ځای باندې نو بیا هغه خبرې د مو پات شوله دغه نه روغ لول چې په بو کې ولول شي کیخته په وک لول شي هلیکوپټر په مده کې ولول شي موټر د شي بیخي نه شکل دی موټر وو نه شکل دی هلیکوپټر وو نه شکل دی هغه وو دی کښتۍ وو
مختار صاحب تاسو یو شمیر کارونه داسې دي چې تر تاسو لمخ هم سوي دي هغه موږ داسې نوسو ګڼلای چې فرزند تاسو کار دی یعنی تر تاسو مخکې هم په هغه باندې
ډیر په غوړم مخ نه تقلید کړای نه مو دې کړی زه به تاسو ته مثال درته یم د مو د واټر فرانت به تیلو به برخه دا په ډیر جرأت پیام دي تاسو حضور ته چې نشي کولای چې په ګرد دنیا کې د واټر فرانت د مو به تیلو به برخه وي چې 400-300 متر وو پورته کو بیا دا واټر پمپ کله شي چې شپاور زو ته مو یو کو ته ګریس په یوه میاش کې دایم سره پلی او شل کیلو وات 15 کیلو وات برق تبلید کو
دا واټر پمپ چې تاسو یاد کو پدې مو یو واري مخ کې خبر راته کوي دا څنګه سو بل اخره
خو بل اخره
خو څه کنه سو جوړ
د موږ از د سي درته ما صاحب شي موږ ورځ په ورځ باندې مخ په پورته نه یی مخ په کوټه ریو دغه چې دا ته زمينه مساعده وای دوه ته وزارت زراعت زمينه مساعده کړي وای دوه ته بل څه زمينه مساعده کړي وای ولی په دې باندې موږ داسې خبرې باندې زتروسه په ریپورت شو ولی به د مو د محیط زیس خراب وو ولی به د مو غنم وسمن په 200 روپۍ باندې وو ولی به موږ په 50 روپۍ باندې 10 روپۍ باندې یو من غنم نو خستل دا شې به مو ولی آباد نه وي محیط زیس به مو ولی نه وي اقتصاد به مو ولی پورته نه وو پونګه په مملکتو کې دا وټر پمپونه که دی نو دی دنیا چې موږ ته خیر سیدل موږ بم خلکو ته ورخرڅ کړی وو بزای یو مثال ته چې ته ګوره دی موږ په ډوډۍ چې خرو په غوغ کې ډوډۍ باندې شي اوس یو خلک یې موږ یا ایران ته نیولې یا تاجکستان ته یا پاکستان ته چې یو دغه را کاغستون ولا چې زمې دغه غوغ بیا کوم نو چې موږ دومره تبلین لرو
مختار صاحب تاسو یو طرح دا وګرمه یو او فکر کوم چې دا ډیره مهمه مو او ډیره بارزښت تر هوا د مخصوصا د حمامونو لپاره هغه څنګه سواد نتیجه
ډیر مهربانه شه په حمامو کې څه شخصیتو کې ډیر خلکو کورونه استفاده کړی دا ډیر خلکو په حمامو کې استفاده وکړه او ډیر خلکو صاحب هغه مکتب د لیسه کې هغه کې پولیسوخته کې صاحب هلته څلور سو نفر غسل پکو امو څلور انرژي دي یو جریان دی وبو دی په دوه جریان دی وبو باندې دا واټر پمپونه د مو سل جری بمځکه یو واټر پمپ د مو وبکوي ولی شپابرز دا وبره ونی دی رود روان دی دی ولر ونه دا د شپابرز په وکه پاول دی چالونه دی داسې او کلی ته دی سل کلو ته دی کلو ته برخور کوي په دوه باندې
باټ مو ستاسو یو اختراع از په مکتب کې هم مکتب کې ملوستي و چې په یخ باندې
ور بلو
ور بلای
او سه په بو باندې کباب خو په بو باندې زه په چالو رو 50 پاګو سونی کې اوس مې ورک شو شته دی په یخ بو باندې نیمه بوبش کنه مې راک متزه په 50 سونی کې 750 درجه حرارت وخل کې نو نه مې کړی راشه په دوه ځای کې سبدا سه ان مې انرژي مې ده سه په یو بشره کم ډوډې په خام چای په شوم هاتو کوټي په ګرموم کوټه مار دی به وی کوټه نه بلې تای نه کوس کوم دا خبره کوم صاحب په دوه باندې برق چولې دی هغه خو دې ګرد دنیا تبلید کړه مګر مو په ډیره سادهګۍ د خپل محیط د خپل بیچاره ګی سره چې موږ محیط بل شي نه لري عبادت نه استفاده کړی موږ دریا مملکت دنیا یو چې موږ دومره بوت لرو موږ د دریا مملکت دنیا یو چې موږ دومره مرد لرو چې د هر څلی په کور کې د موړو په کور کې د غریب د پاتشو په کور کې د مو په کور کې د بیچاره مشاده
مختار صاحب په دغه سلو اختراع کې کوم عملی سوی دی یعنی کوم داسی دی چې خلک استفاده ځنه کوي
خو خدمت د مد انرژي نه ډیر خلک استفاده کوي دا د بوت د انرژي نه د مد استفاده کوي چې د کوریزون اوبر او کوګي او دغه واټر پمپ د مو یو رقم ته د بل ځای پوت دی چې په مو باندې ډیر تهدیدونه دی خو دا نشم ویلای چې وزو ویم هغه دی په خپل ځای باندې مګم دا په خپل ځای باندې پوت شو اکادمی تایید کړای چې دیګونې د موسره شته
ته روبرک د دې په خاطر باندې چې د استاسو طرحې او اختراوي چې عملی سي څه کول په کار دی استاسو غوښتنه څه ده کېدای چې دیني کسان چې سرمایه لري ستاسو आवाज واوري او ستاسو سره مرسته وکړي
موږ سره صاحب خدای خلق دي چارواکي دي موږ ویل دي کروشي دي خارج نه راوړلسته چې پیسې لري پیسې ته څه کوي پیسې خو کبر ته څوک نه دی ولستروبلي خدای دې ته تجارت چې موږ په د خلکو په موټر موږ خوشاله یو د خلکو په بیل موږ خوشاله یو د خلکو په ویل دي کروشي موږ خوشاله یو ولې دې مو په واټر پمپ باندې نور دنیا خوشاله نه شوله د خلکو ماشین نه مې جوړ کړی بل مې کړی بل مې کړی ولې موږ په دې باندې حق نه لرو چې موږ دا خپل وګړي په خپل ونونه په کور باندې وچو
په دې لته سوداګرم توجه کی چارواکو هم ستاسو غږ غوړېدلې او کور مودان
یو جان تشکر دې تاسو نه سپ
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې ووري
نو یو شاهزاده وو چې په سفرونو کې ډیر څه یاد کړل راځي اوس په وګ میرا شیدی ته وښو او وا به ورو چې شاهزاده ولی سفر کولو ته مجبور شوی وو
د برازیل د خلکو یو نکل پا پاچا خپل زوی څو کاله سر په سر مکتب ته واستوه او استاد ته کینه و چې یو څه زده کړي، ولی زوی د زده کړې نه و. استادانو ته ډیر کم عقل ښکاره شو او بیخي ورنه مایوسه شول. دوی په شریکه سره وویل چې دغه هلک ته کتابونه لوستل بې ګټې کار دی، هسې وخت ضایع کوو. پاچا د خپلې پاچاهۍ تر ټولو هوښیار کسان راوبلل او ورنه یې غوښتل چې د شهزاده د پوهولو او هوښیارولو لارې چارې ومومي. دوی پوره یو کال او یوه ورځ په دغه بحث تیره کړه چې د کم عقله او کتاب دښمنه شهزاده د پوهولو او هوښیارولو لاره به څنګه پیدا کوي. بالاخره دې نتیجې ته ورسېدل چې شهزاده باید د سفر موزې په پښو کړي، دنیا وګوري او د سفر او سیاحت په برکت ګوندې هغه څه زده کړي چې د کتابونو له لارې یې نشي حاصلولی. د شهزاده د سفر تیاریانی شروع شوې. ښې جامې، زین کړی آس او له پیسو ډکه کڅوړه ورکړل شول او د پسرلي په یوه ښکلي سهار شهزاده په آس پښه واړوله، د نړۍ د لیدو په نیت له کوره ووت. د بیخي ډیر وطنونه ولیدل او چې له هر وطنه به تیرېده یو شی ورنه زده کوه. داسې سیمه او وطن نه و چې د دې ورڅخه یو څه نه وي زده کړي. د که څه هم له کتابونو څه نه شوی زده کولی، خو سترګور بنیادم و او د پرانیستې ذهن څښتن و. دی له څو میاشتې سفر کولو وروسته یوه ورځ یوه ښار ته ورسید چې یو چا پکې یو لوی مرغه د خرڅلاو لپاره راوړی و. شهزاده پوښتنه وکړه، د دې مرغه کمال څه دی؟ خرڅونکي ورته وویل، دا مرغه د خپل څښتن په غوښتنه یوه داسې سندره غږوي چې بل څوک یې له اورېدو سره سم ویده کیږي. شهزاده د مرغه د رانیولو فیصله وکړه، وای خیست. د مرغه پلورونکي یوه خزدکه هم خرڅلاو ته راوړې وه. شهزاده د هغې د کمال پوښتنه وکړه او پلورونکي ورته وویل چې د دې خزدکې کمال دا دی چې په خپلو تیرو غاښونو هر دیوال سوری کولی شي. شهزاده خزدکه هم راونیوله. خرڅونکي چې خزدکه وپلورله لکه سوری یو پتنګ راوویست او شهزاده چې د هغه د کمال ورنه وپوښتل، پلورونکي ورته وویل چې دغه پتنګ په دغه واړه ځان دومره پیاوړی دی چې که هر څومره بار وغوړې وړلی شي. شهزاده پتنګ هم راونیو او روان شو. د اوړي په یوه توده ورځ کې چې خزدکه پتنګ او مرغه ورسره و او له یوه لوی ځنګله تیریده، لاره ورنه ورکه شوه. ځنګل خورا نامجن او ونې یې ډیرې ګڼې وې. شهزاده پکې لاره نه شوی صحیح کولی، نو یوې ونې ته چې تر ټولو جګه ور معلومه شوه وخود او شاوخوا یې وڅارله. دته د ونې له سره په لیرې واټن کې یو غر په نظر ورغی. شهزاده د غره په لور وخوځېد، خو کله چې ور ورسېد پوه شو چې غر نه دی، بلکې د غولانو له سیمې راتاو دیوال دی. د دنګ دیوال په خوا کې یو غول په پیره ولاړ و چې دومره دنګ و چې سر یې د آسمان وریځو ته رسېده. له داسې بالا تیریدل او د غولانو په ټاټوبي کې ګام ایښودل ناممکن ښکارېدل، خو څرنګه چې شهزاده د دنیا د ګوټ ګوټ د لیدو او په هر څه د پوهېدو اراده کړې وه، نو مرغه یې له خپل قفس سره وویست. د سندرې ورته وویل، مرغه وچغېده او پیرهدار غول سمدستي خوب یووړ. د غول له ویده کېدو وروسته شهزاده خزدکي ته وویل چې اوس نو ستا نوبت دی، دیوال سوری کړه چې ورنه تیر شم. خزدکی دیوال وشکوه او شهزاده له خزدکی، مرغه او پتنګ سره یو ځای د غولانو په سیمه کې قدم کیښو. یو بندیخانه او په هغې کې د پنجرو شاته یوه ایساره شهزاده هغه څه و چې د غولانو په وطن کې تر بل هر څه ړومبی د شهزاده سترګې ورباندې ولګېدې. شهزاده په مختلفو سیمو او وطنونو کې د اوږدو سفرونو په وخت ډیر څه زده کړي وو او په دې پوهېدلی و چې که یو بنیادم په بد حال کې وي، نو په کار ده چې د مرستې لاس ور وخت. شهزاده شهزادۍ ته وویل، ښکلی ښکلی شهزادګۍ، زه در سره څه مرسته کولی شم؟ شهزادۍ سړه سا وایسته وویل، هیڅ نشي کولی. دلته نږدې یو غول پیره کوي چې همیشه ویښ وي او هیڅ وخت نه ویده کیږي. شهزاده وویل د غول چاره آسانه ده. او دغه وخت غول چې د دوی آواز یې اوریدلې و ناڅاپه د بندیخانه منځ ته راننووت. شهزاده مرغه ته وویل سندره وبوله. مرغه سندره پیل کړه. غول د سترګو په رپ کې خوب وزنګوه ویده شو. شهزاده بندي شهزاده ته وویل زما دې خزده کې په دیوال کې سوړه ایستلې ده او موږ کولی شو چې له هغې لارې وتښتو. شهزاده یې وویل ما په دې بندیخانه کې ډیره موده تیره کړې ده او وختونه شوي دي چې نه یم ګرځېدلې. ویرېږم هسې نه تګ راته سخته نه وي. شهزاده دې ستونزې ته هم حل لاره لرله. ورته ویې ویل زما پتنګ به دې په خپلو اوږو ولېږدوي، غم مه کوه. شهزاده شهزاده او دوی ټول د پتنګ په خورا اوږدو او پیاوړو وزرونو کېناستل او د غولانو له وطنه وتښتېدل. شهزاده له خپل پیاوړي پتنګ سندر مار مارغه لرې ستون کې خزدکي او ښکلي شهزادې سره د پلار ماڼۍ ته ستون شو. د هغه راتګ په ټوله پادشاهي کې خلک خوشحاله کړل او جشنونه جوړ شول. کله چې د دربار پوهانو او عالمانو د شهزاده خبري او د سفرونو کیسې واورېدې وی ویل نور به هیڅوک زموږ شهزاده کم عقل او ساده ونه بولي. زموږ شهزاده نور د ولس د ټولو ظلمو د اوښیارانو اوښیار دی. او لکه څنګه چې داسې همیشه کیږي شهزاده یې په ژغورونکي او اوښیار شهزاده باندې زړه بایلود. دوی واده سره وکړ او له یو بل سره یې ښه خوشحاله ژوند په نصیب شو. دوی دواړو ټول عمر نوي نوي څه زده کول او شهزاده به ویل چې پوهه د خوشحالۍ کیلي ده.
په تیر باس کې ښاغلي نصیر احمد احمدي راته ویلي و چې که غوټه د کیسې په پیل کې راشي لدی سره تلوسه سم لواره پیلیږي او لوستونکی به تر پایه په خوند خوند کیسه لولي. نن د کیسې د سوژې او موضوع په باره کې ورسره غږېدلی یم. څنګه کولای شو چې نوی موضوع پیدا کړو؟
احمدي صاحب، تیر ځل مو فکر کوم چې په تلوسه خبرې کړې وې. یو بل شی چې اکثره وخت څوک چې نوي تجربې کوي او دوی دا خبره کوي چې د کیسې موضوع چې ده دوی موضوع نشي پیدا کولای. د موضوع په حیثه کې راته ووایاستئ چې موضوع څومره نقش لري او ځوانان څنګه کولای سي چې دا موضوعګانې نوي کړي. د واده شپه یوه، بیا په همدغه شپه باندې صاحبه دی وژل کی. یعنې زموږ اکثره کیسې همداسې دي، کونډه ده او د کونډې یو زوی و، بیا یې هغه له دې سره ډېر ظلم کېدو، یا فرزن ملک و خان و دغه به ظلمونه کول. داسې کیسې
ما سه مننه فرزن تاسو هم دغه ظلم یاد کړه، یا د ښځو پر وړاندې خشونت هم یاد کړه، یا نور اجتماعي ستونزې هم یاد کړي. همدغه ظلم لغه اوله کله چې انسان پیدا سوی ده و تر دغه دمه پورې همدغه ظلم ده. په بعدو کې د نجونو ورکړه دا 15-16 کاله خو به یې همدغه کیسه یي. او یوازې ما به تر لاس کیسې ډېرې ورباندې لوستې، لکه څنګه تاسو وویل تقریبا یو رقم دي. دغه قتل، فرضاً غلا، یا کومه بله ټولنیزه ستونزه. دا غلا له اول همدغه غلا وه، خو اوس په یو څه تغییر به یې کړی. پخوا فرضاً په ډېره ساده شکل باندې کېده، اوس په ځینې استعمال اورېدلي دي، وایي د انټرنیټ په واسطه باندې ځینې بانکي اکاونټونو ته ځینې خلک ورننوځي او نورو پیسې اخلي. یعنې شکل به یو څه په ځینو مواردو کې تغییر کړی. خو هره موضوع مختلف زاویې لري. ګورئ، زه به یو مثال درکړم. کچالو دي، کچالو همدغه اوس څوک یې په اوبو کې جوشوي، څوک قورمه ورنه پخوي، څوک یې تناره ته وهي، څوک چپس ورنه پخوي.
وردګو خواته یو څه ډېر رواج دی، کلوخي ورته وایي.
کلوخي ورته وایي. څوک هغه څه په مختلفو بڼو، ځینې په انګار کې شخي، ځینې په زرورقو کې. اوس زرورقو کې تاو کړل، بیا په اور کې واچول په انګار کې. ګوره، یو کچالو دي، حتی ما اورېدلی دی په نورو دنیا کې شپېته اویا رقمه خواړه ورنه پخوي یوازې د کچالو نه. یعنی کچالو یو ده، خو هغه زاویې د پښتن زاویې بیلې دي. موضوع شاید یوه عمومي موضوع، خو که یې موږ نوي اړخونه په پام کې ونیسو، نوي اړخونه پیدا کړو، فقط کې نوي اړخ پیدا کول د خپله نوې موضوع ده. هغه ډېر مشهور مثال ده، وایي کوم استاد په انګلیسي باندې نه لیکلی و د نو عادت، او دغه د دوو نفرو په منځ کې ایښی و، او یو له یوې خوا ورته ناست و بل له بلې خوا. یوه ته یې ویلي اوس دا څو دي، هغه ورته ویل شپږ. بل ته یې ویلي اوس دا څو دي، هغه ورته ویل نه. جواب نه و ملامت. انګلیسي نه و شپږ، که سرچپه سي هلته نه راځي، هلته بل زاویې کې ورته وګورې شپږ ویل کېږي. اوس موضوع هر څوک خپل دید لري. که په موضوع کې مثلا دلته میز ده، په دغه میز کې یو نوی اړخ پیدا کړو، یوه نوې زاویه پکې پیدا کړو، موضوع په خپله نوې سوه. خو دا یو څه دقت غواړي، یو څه نه ډېر اسان هم نه ده. یو موضوع په اړه باندې بل خبره ده، لکه څنګه تاسو مخکې ویل چې تکراري موضوعات خلک ډېر لیکي، زیاتره لیکوالان تکراري موضوعات هم تقریبا شکل او بڼه یې ډېره سره ورته وي. ته یوه کیسه لولې، هغه د اواز لوستې، خو په ذهن کې داسې درګرځي لکه پخوا چې دغه کیسه
یو وخت یو چا کیسه راولېږله. خو همداسې موضوع یې همداسې یو شی و، په بدو کې ورکړي و. ما ورته وویل په دغه والا ډېرې زیاتې مې لیکلې سوي دي او تاسې مې ورباندې لیکلې ده، خو دا نه شي کېدلی چې په یو بل شي باندې ولیکې. د دې استدلال دا و چې دغه د ما خپله د سترګو لیدلی حال ده.
ډېرو خلکو شاید همدا بدو کې د نجلۍ د ورکړي هغه اړخ راخیستی چې په دې باندې ظلم کېږي، خو ډېرو کمو کسانو شاید دغه اړخ ته پام سوی چې په بدو کې د نجونو د نجلۍ د ورکړي هغه رواني اړخ فوکس کړي په خپله کیسه کې. د خپل رواني اړخ، د هغې ځورېده، د هغې بېخوبي، د هغې تشویشونه، د هغې هغه رواني کشمکش، حتی لیونتوب، یوازې همدغه رواني اړخ انځور کړه، دا یوه کیسه ده. دا شاید یوه نوې زاویه وي. زړه موضوعات معمولا د خلکو نه خوښېږي. ګوره، په ژورنالیزم کې یو مثال ده، دا ما ډېر پخوا اورېدلی وم. وایي که یو خبریال دا واوري چې یوه سپي یو سړی وخوړ، وایي دا موضوع نه ده. د دې هغه لپاره ښه موضوع و چې په اول سر کې یو څه پی لیکلي، وروسته کار څه پی لیکو، خوندور موضوع نه ده، په دې باندې وایي خبر مه جوړوئ. خو که واوري چې یوه سړی یو سپی وخوړ، دا نوې موضوع ده. یعنې هدف مې دغه ده چې په لیکوالۍ کې هم دغسې هغه موضوع چې کشش ولري، هغه موضوع چې نوي یا اقلا زاویه یې نوي، په هغه باندې یو څه ولیکو، کېدای شي چې ښه کیسه ترې راسي، دا ښه ناول ترې راسي. د موضوع پیدا کېدو کې ځینې لارې چارې شته. مثلا هغه انګریز لیکوال ګراهام بیل په نوم باندې یو څوک و، هغه به موضوع څنګه پیدا کوله؟ وایي قلم کاغذ به یې راواخیست، همدغسې بې فکره لیکل به یې، مثلا هوا، میز، چوکۍ، ونه، ګل، مرغۍ، ظلم، غلا، وحشت، دغسې ځینې مختلف تر دې ورځه به تر 1500 کلمات به یې همدغسې لیکل، پرته له دې چې فکر وکړي. وروسته به یې په ډېر دقت سره هغه کاغذ راخیست او فکر به یې پرې ورباندې کاوه چې کوم موضوعات په دې کې نوي دي. خامخا به د دې کیسه ده، وایي خامخا به یې په همدغه 1500 کلمو کې دوه یا درې دغسې څه پیدا کول چې یا به نوي وو یا به د پخوا څه نه وو پرې لیکلي په دې اړه باندې. نو دا یو ښه مثال ده. بله خبره دا ده چې هر څه چې موږ انسان د ورځې د باندې وځي، څوک پټي کار کوي، څوک دفتر کار کوي، څوک په مکتب یا پوهنتون ته ځي، خامخا به ځینې پېښې ویني. هر هغه پېښه چې د لیکوال په روحیاتو باندې، په احساساتو باندې تاثیر وکړي، باور وکړه هغه کیسه ورکولی شي. کور زه به یو خپل د مکتب د وخت یو دوه خاطرې درته ووایم. د موږ کور خوشحال خان کې وو، زه به د حبیبې لیسې ته تلم، هره ورځ په بس کې تلم. یعنې نهم صنف، لسم، یولسم، دولسم، څلور کاله زه حبیبې ته تلم، سهار به تلم، غرمه به راتلم. خو دا که په ورځو حساب کې شاید نه پوهېږم چې څلور کاله څو ورځې کېږي، 315 شپېته ورځې یو کال. خو د هماغه وخت دا شاید د 1300 کلو مخکې کیسه وي، د دغه ټول له دومره ورځو نه ما یوازې دوه درې خاطرې را په یاد دي. یوه خاطره دغسې وه چې د ملي بس مخته ښځې معمولا کېناستې، یو دم چیغې سوې. چې ورته ومو کتل، یوه ښځه وه، دغه د غوږه یې سرې وینې روانې وې. وروسته چې کیسه پوه شو کوم کیسه بور و، د هغه ډېټا یا ګوشواره هغه د سرو زرو وه، نو بل رقم یې نه سوی ورنه له غوږ نه خلاصولی، لاس یې ورچولی، همدغسې دغه ډېټا یې کش کړې ونه، یا خامخا غوږ تیر سوی. دغه کیسه مې په یاد. یا فرضاً یوه ورځ دغسې و چې په هماغه بس کې ناست وم، نو موټر په یوه ایستګاه کې ودرېده، یو ماشوم غوښتل چې دا بس ته وروخیزي، خو نګران هغه منع کړ، ځکه چې هغه ماشوم کرایه به یې نه درلوده، کرایه نه ورکوله. نو کله چې دا بس حرکت وکړم، هلته شی ورته ولیکتل، یعنې هغه معصومیت، هغه له اوښکو ډکې سترګې چې ما دغه ماشوم ولیدې، له کلونو وروسته موږ هم په ذهن کې دي. دا مثالونه ځکه ورکړل چې موږ که تیرو یادو ته ستانه سو یا اوس چې یو څه وینو، خامخا به دغسې یو څه پیدا کوو چې موږ په احساساتو باندې، یا موږ په ژړولي یو، یا یې خفه کړي یو، یا یې خوشحاله کړي یو، یا دغسې یو څه و چې د پاندې یو شی ورباندې ول پکې ول، په هغو باندې خامخا کیسې راځي. که زه فرضاً د کیسه بور کیسه لیکم، د همغه مېرمنې چې په هغه بس کې ما ولیده په هغه نوي ځواني وخت کې، او د هغې له غوږه وینې څه دي، دا کیسه به راخلم. دغه څه چې ما خپله لیدلی دي، دا تر دې ډېر ښه ده زه خیالي دغسې یو څه د کیسه بور په اړه باندې انځور کړم. یعنی موضوع څنګه پیدا کولی شو؟ یو خو هغه خپل مشاهدات، خپلې لیدنې دي، دا یوه خبره. بل کله کله ور له نورو کسانو نه ډېر ښایسته موضوعات اورو، که هغه راسره یاداشت کړو د آینده لپاره دا طبیعي خبره ده چې کوم موضوع که پیدا کړو په هماغه ساعت یا په هماغه ورځ په هماغه ورځو کې څه نسو ورباندې لیکلی، خو وروسته که موږ هره موضوع هر څه وینو او هغه موږ ته جالبه وي که هغه یاداشت کړو کېدای شي وروسته یې راواخلو او هغه موږ ته موضوع راکړي د کیسې لپاره موضوع راکړي.
هم به غوږونه فعال ساتو، هم به سترګې غړوو، دا دوه خو دي. او هغه د
تجربه هم به د نورو
او یوه خو هغه د کیسه لیکوال چې تاسو وویل چې له تورو سره به څه چل کاوه، بیا بې له هغه نه یوه کیسه موضوع بوده وله درې خو داسې
درې داسې بله خبره داده چې هر هغه څه چې وینو هغه باید ولیکو،
یعنی یاداشتونه باید واخلو.
یاداشتونه باید واخلو، بل دا خبر چې مطالعه هم کله کله مطالعه مثلا زه یا تاسو فرزن یو مقاله لولئ، هېڅ کیسه نه ده، یا یو خبر لولئ، ګوره یو خبر لولئ چې پلانې ځای کې چاودنه وسوه یا بمبارد وسوه، هلته یوه کورنۍ بسته تباه سوه، یوازې یو ماشوم پاتې سو. دا خبر ده، خو همدغه یو ماشوم چې پاتې ده د مور و پلار درلودل، د خویندې ورونه درلودل، یوه کورنۍ درلوده، همدغه یو ماشوم د ځوان یو اړخ انځور کړه، دا پخپله یوه کیسه ده. ګوره دلته څو اړخونه دي، دی به سرپناه نه لري، دی به له لوږې سره مخامخ وي، دی به له تندې سره مخامخ وي، دی به هغه مور یادوي، پلار به یادوي، ورونه به یادوي، هر اړخ یې یعنی په یوازې د ده په لوږه باندې ته یوه کیسه لیکلی شي، دغه روحي کشمکشونو په خاطر باندې ته یوه کیسه لیکلی شي.
احمدي صاحب، په موضوعاتو د موضوعاتو په پیدا کولو هم ښې خبرې راته وکړې. یو بل مشکل چې ده د لنډې کیسې هغه دا ده چې ځینې موضوعات ډېر وسیع، ډېر پراخي، که یې ټول اخلي دا بیا ډېره مشکله ده. اوس فرضاً که موږ ووایو چې د کابل د ښار ستونزې کمې خو نه دي، نو د کابل د ښار ستونزې یا ووایو چې د افغانستان د خلکو ستونزې خو دا هم کمې نه دي. که دا په دغه رقم سره رااخلو دا د کیسې له حوصلې وتلې خبره ده چې پکې راټولې دي. د موضوعاتو په انتخاب کې څومره نقش لري خپله پراخه موضوع او وړه موضوع؟
عموما سب تاسو د افغانستان څو زیادې کړې، دا واقعا غټه موضوع ده. کتابونه څه چې دریابونه ورباندې لیکل کېږي، که دغه فرضاً یوازې دا راواخلو چې په افغانستان کې د تعلیم ستونزې، د مکتبونو ستونزې، دا هم یوه دنیا ده. معلمان نه لرو، کتابونه نه لرو، فرضاً د زده کړې وسایل نه لرو، میز نشته، څوکۍ نشته، یې به خو ډېرو برخو لا ستونزې لرو. موږ ته امنیتي مشکلات شته، نجونو مکتبونه سل خبرې دي. دا هم د یوې کیسې څه چې تر د ناولونو تر موضوعاتو لا لوړ څو ناولونه په دې ورباندې لیکل کېدای شي. که فرضاً د یوه صنف مشکلات راواخلو، دا هم شاید مشکل، هم هغه کتاب ته راځي، معلم ته راځي، شاید معلم درس ورنه کړي، داسې یو مشکل. خو لنډه کیسه کې به څه راخلو ما په نظر باندې؟ موضوع باید دومره وړه کړو چې مثال په یوه لنډه کیسه کې یوازې په دې باندې دغه لنډه کیسه راوڅرخو چې یو ماشوم ده په اول سم کې ده، یا په درجه باید ده، یا پښتو ژبه ده، خو ده ته په خپله مورنۍ ژبه باندې درس نه ورکول کېږي. یوازې د ماشوم همدغه ستونزه راواخله چې معلم ده په تخته باندې خبرې کوي او دی هېڅ نه ورباندې پوهېږي. نورمه کتابو ته ځه چې په کتابونه معیاري دي که نه دي معیاري. ما هغه معلم ته ځه چې معلم سویه یې څومره ده. ما دې ته ځه چې په هغه صنف کړکۍ لري نه لري، سړه وا راځي، ګرمه وا راځي، نور اړخونو ته مه ځه. یوازې په لنډه کیسه کې همدغه یو مشکل راواخله. ما دفته چې موضوع چا څومره وړی هغومره ښه راځي. یو موضوع سل اړخونه لري، په یوه اړخ باندې لنډه کیسه ولیکه، که د بیا ناول لیکه همغه سل اړخونه یې پکې راواخله. دغه دې ما دفته دغه خبره څو ځله کړې ده چې یو موضوع د ټوکې غوندې ده، که نه وي، که اول ځل یو څه ورباندې ولیکل شي نور کسان خندوي. ټوکه معمولاً همدغسې ده، خو که دا ټوکه دویم درېیم څلورم ځل ورته ووایو، دویم ځل به یې خندالې چې کمه وي، درېیم ځل شاید یې څوک ورته ونه خاندي. نو که تکراري موضوعات راخلو ټوکې غوندې ډېر څه خوند به ونه لري، او که نوی موضوع پیدا کړو خوند به ولري، خلکو ته به خوند ورکړي، یو څه به ورنه زده کړي.
ډېره مننه احمدي صاحب، یو خلاصه یې راته ووایه. ځوانان یې کېدای سي چې یاداشت کې یو شی چې زه غواړم چې دوی باید په پام کې وساتي، هغه دا دي چې دغه موضوع دې ډېره نه پراخوي، ډېره دې نه وسیع کوي، یعنی ډېره وسیع او پراخه موضوع دې نه راخلي، ځکه د هغې راټولول په لنډه کیسه کې ډېره مشکله ده. اکثره وخت ما لیدلی دی په دې په ستونزو باندې دا ځوانان کیسې ولیکي، بیا نو ورته ولګېږي صاحبه، هم موجود هم راواخلي ستونزې د کلي ده، د خپلې سیمې چې پخوا تېرې سوي دي هغه هم راواخلي، د راتلونکي هم یو بندوبست کړی، او دا ښه نه ده. زه فکر کوم چې زما په خپله هم هر څومره چې تمرکز او فوکس په یو شي باندې ډېری په شعوري او لاشعوري ډول باندې هغه سړی ځلولی شي، یعنی که فکر ورباندې وکړي په هغه ډیره وړه موضوع کې چې دونې باریکیو ته بیا وروسته پام سي چې اصلا فکر نه کوي چې دا د مالک
او کپلان د توګه خپل خبرې داسې چاړ یا روان غاڼو دوه درې ټکی دي. یو دا چې کوشش ته وکړي نوې موضوع پیدا کړي. دنیا ډیره پراخه ده، ډیره لویه ده، ځینې دغس موضوعات هم شته چې تر اوسه شاید څه نه وي ورباندې لیکل شوي. خو دوه مخبره که نوي څه نه وي، که نوي څه نوي څه پیدا کولی په هماغه زړو موضوعاتو کې دي، کوشش وکړي چې یو داسې نوی دید یا یو داسې نوی زاویه پکې پیدا کړي چې هغه خپله نه وي. بله خبره، درېیمه خبره، یو موضوع د پیدا کولو لپاره ښه دا ده چې په ورځ کې چې هر هغه څه وینو یا یې اورو او هغه په کیسه لیکې په احساساتو کې د انسان تغییر راولي، خوشحالي او خفګان او هر څه دغه وربخشي یا یې په رویاتو کې تغییر راولي، په هغه باندې واغېزه کوي، هغه په لیکلو ارزي، هغه له ځان سره یاداشت. بله خبره دا ده چې د نورو د پوښتنه وکړي. دغسې یو څو موضوعات چې په لنډه توګه باندې موږ نوې موضوع پیدا کولی شو.
ډېره مننه کورمه
تاسو نه مننه.